دست میتونه که در کشور خارج بروه.
خوش باشی نمیشه.
تشکر، زنده باشی.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیوی 8 صبح را نشان میدهد. میکروفون را به همکارم اجمل انمسمارم. از بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، دی اسدی رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو، خو پایل خبرونه کو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه ناندرۍ لا هم دوام لري، دوو امریکایي سناتورانو پرون د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره کتلي دي. ټاکل شوې ده د عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ډلې نن په کابل کې سره وګوري. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشټن سره خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو په اړه ناندرۍ لا هم دوام لري، دوو امریکایي سناتورانو پرون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور له کاندیدانو سره کتلي. سناتور جان مکین او سناتور لینز ګراهم په جلا جلا توګه له اشرف غني احمدزي او عبدالله سره لیدلي. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین له دغو دواړو کاندیدانو سره خپلې لیدنې او خبرې خیار سولي. دغه دواړه امریکایي سناتوران کابل ته تللي چې د جولای 4مه چې د امریکا د خپلواکۍ له ورځې سره سمه ده په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تېره کړي. د دغو امریکایي چارواکو او د افغانستان د ولسمشرۍ د کاندیدانو په لیدنه کې په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم هم برخه لرله. تاکل شوې ده د عبدالله او اشرف غني احمدزي انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري او د انتخاباتو د دوهم پړاو لانجو د لمنځه وړلو په اړه خبرې سره وکړي. د تحول او تداوم او اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیمونه منلي چې د ولسمشر لومړي مرستیال محمد یونس قانوني د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړې ده. د تحول او تداوم د ټیم یو غړي طاهر ظهیر هغه واضح رد کړي چې ښایي دواړه کاندیدان پر یوې سیاسي معاملې موافقه وکړي. ظهیر ویل چې اشرف غني احمدزي له وړاندې پر ملي مشارکت ټینګار کړی، خو د ائتلافي حکومت جوړول یې رد کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان مجیب الرحمن رحیمي هم د دوو کاندیدانو ترمنځ په خبرو کې د سیاسي معاملې او یا د ائتلاف خبره رد کړه. د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې داسې مهال کېږي چې د عبدالله ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر کاترین اشټن سره خبرې کړې. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې ایران او د نړۍ شپږ ستر قدرتونه په ویانا کې د خبرو نوې پړاو پیل کړی چې هدف یې د جولای تر شلمې نیټې د یو اټومي تړون د بشپړولو او خوندیتوب موافقه ده. د میرمن اشټن ویان مایکل مانو ویل چې په ویانا کې د خبرو فضا جدي، مصممه او ډیره فنی ده. هغه ویل ټول لوري دې ته چمتو دي چې یوې ښې موافقې ته د رسېدو لپاره تر هغه وخته چې اړتیا وي بحث وکړي. د امریکا متحده ایالات، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني له ایران څخه غواړي چې خپل اټومي پروګرام راکم کړي او هغه اندېښنې له منځه یوسي چې ګواکې ایران د اټومي وسلې د جوړولو نیت لري. خو ایران تل ټینګار کړی دی چې اټومي فعالیتونه یې د سوله ایزو اهدافو لپاره دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشره نابی پیلې پرون وایي چې په ویانا کې به د بشري حقونو پر اندېښنو هم خبرې وشي. د سوریې چې الوتکو د سوریې او عراق ترمنځ سیمې بمبار کړي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره درې عراقي ملکیان پکې وشل شوي. دا بمباري په داسې حال کې کېږي چې د عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې هڅه کړې چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې ځینې برخې لاندې کړي. په یوه بله پیښه کې د عراق پوځي چارواکو پرون دا رد کړه چې له سعودي عربستان سره پر پوله د دوی سرحدي ساتونکي ایستل شوي. د آل عربي خبري اژانس چې مرکز یې په دوبۍ کې دی په یو رپورټ کې ویلي وو چې وروسته له هغه چې د عراق او سعودي عربستان ترمنځ زیاته کیلومتره اوږدې پولې څخه عراقي ساتونکي وایستل شول، ریاض دغلته خپل دیر سره سرتیري ځای پر ځای کړي. دغه رسنۍ یو داسې ویډیو هم خپره کړې چې ښایي عراقي سرتیري وایي چې د سنی یاغیانو د چټک پرمختګ له کبله دوی ته د سعودي او سوریې له پولیسو څخه د وتلو سپارښتنه شوې ده. بلخوا د عراق د کوردي سیمې مشر مسعود برزانی له سیمه ییز پارلمان څخه وغوښتل چې یوه داسې کمیټه جوړه کړي چې د خپلواکۍ په تړاو یوه ټول پوښتنه تنظیم کړي. یو کوردي وکیل فرهاد صوفي ویلي چې برزانی له دوی غوښتي چې د انتخاباتو یو کمیسیون جوړ کړي څو په کوردستان سیمه کې ریفرنډم ترسره کړي او همدا چارې تعقیب کړي. وکیلان وایي بارزانی له پارلمان څخه د ټول پوښتنې د نیټې د معلومولو غوښتنه وکړه، خو د کمیټې د چارو لپاره د کوم مهال ویش وړاندیز ونه کړ. بارزانی په دې ورسوي کې ویلي چې غواړي دا ټول پښتنه په څو میاشتو کې ترسره کړي. کوردي ځواکونو تیره میاشت داسې مهال د کرکوک لانچمنه سیمه لاندې کړې چې سنی یاغیانو د عراق د شمال ځینې برخې په خپل کنټرول کې راوستې دي. د عراق لومړي وزیر نوري المالکي بیا د کوردانو سیمه ییز حکومت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي پر دغو لانچمنو سیمو په خپل کنټرول وساتي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو د یو متحد عراق د ملاتړ غږ کړی دی. د سوریې د بشري حقونو په برخه کې برتانیې میشتې څارونکي ډله وایي د عش وسلوالې ډلې د عراق پولې ته نږدې د سوریې د تیلو غني تر ټولو لویه سیمه لاندې کړې. دغو فعالینو ویلي له القاعده څخه بیلې شوې دغه ډلې د العمر په نوم د تیلو دغه سیمه چې په د یارالزور ولایت په ختیځ کې موقعیت لري وروسته له هغې ونیوله چې د دوی سیاله یاغي ډله له دغه ځایه ووتله. دوی وایي په القاعده پورې تړلې نصره ډلې له جګړې پرته دغه سیمه پرېښې ده. د دې سیمو په نیولو سره وسته عراق او شام اسلامي دولت ډله په دیارالزور ولایت کې د تیلو او ګازو تر ټولو لویه برخه په واک کې لري. دغه ډلې د سوریې په شمالي او ختیځو او هم د عراق په شمالي او لویدیځو برخو کې سیمې لاندې کړي. دوی خپل ځان اسلامي دولت بولي او د اسلامي خلافت د جوړېدو اعلان کړی دی. دوستانو تاسو خبرونه لازالې رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه آدرس دی. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره کتلي. په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې یو شمېر څیړونکي او د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې او د دوی په وینا د تخریبي کړنو مخه ونیسي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مو له دې خبره وچی د پیسو د سپینولو قانون وروسته اوس په افغانستان کې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون هم لاسلیک شو. په ننګرهار کې د مزکو د غصب لړۍ له دښتو او صحراګانو څخه تر خارونو او په خارونو کې تر مکتبونو رسیدلې ده. په دې اړه له ننګرهار ریپورت لرو. د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې چې له وزیرستان وبخي په ملګرو د ملګرو ملتونو په یو تازه ریپورت کې ویل شوی چې له وزیرستان نه 15 کډوال د افغانستان جنوب ته مهاجر شوي. په دې مسله باندې ریپورت درته وړاندې کوو. د اوکراین په تازه حالاتو او د عراق او سوریه په سرحدي سیمو کې مو د داعش د تنلارو له وروستیو پرمختګونو هم خبرو. یو کله زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم د دې سات برخه ده. زموږ غږ لازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدلی شي. که په خارونو کې یا ځینو خارونو ته نږدې اوسېږئ نو په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 خبرېږي. باید یادونه وکړو چې د ماښام له 2 نه د سهار تر 2 پورې په همدې صفه د آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. خو تاسو د ازادي رادیو ته وکړئ. دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دوه کاندیدانو سره کتلي. امریکایي سناتور جان مکین ویلي ده او ملګری سناتور ایلن زګرا هم له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره ښې خبرې لرلې. د لیدنه داسې مهال شوې چې د افغانستان د انتخاباتو د دوهم دور لانجو د هواري لپاره هڅې روان دي. بل خو اروپایي ټولنې هم د انتخاباتو د نتایجو د لا شفافیت په اړه د نورو محلونو د ارسونې غوښتنه کړې ده. فریبا ظاهری په اړه رپورت لري.
امریکایي سناتورانو جان مکین او لینزی ګراهام افغانستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو له دوو کاندیدانو سره ولیدل. جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین چې د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی هم دی له اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره کتلی او په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د او سناتور ګراهام له دواړو کاندیدانو سره ښې لیدنې درلودې. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام هم په دغه لیدنو کتنو کې حاضر و. دغه دوه امریکایي سناتوران کابل ته تللی چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ یعنی د جولای 4 په افغانستان کې له خپلو سرتیرو سره تیر کړي. د دغه دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو سفر داسې مهال کې شي چې په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو د هواري په هدف لیدنې کتنې کېږي او اروپایي ټولنې هم په همدې تړاو پرون څرګندونې درلودې. اروپایي ټولنې د افغانستان په انتخاباتو کې د لا شفافیت لپاره د نورو رای محلونو د ښې ارزونې غوښتنه وکړه. د اروپایي ټولنې د څارونکو پلاوي مشر تیجس برمن په کابل کې د یوې اعلامیې خبرولو ویلی چې ل شاوخوا درویش زره محلونو څخه شاوخوا شپږ زره کې د سیم مشکوک وي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ټاکل شوی و د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج اعلان کړي. په هماغه ورځ وویل چې دا نتایج به د جولای پر اوومه نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو په نتایجو کې د شفافیت د کار کولو په هدف د 1930 محلونو رای لسر ارزوي، خو د ولسمشري د یو کاندید عبدالله عبدالله پلویان دغه ارزونې ناسمې بولي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو غړي نصر الله بریالي ارسلایي ازادي راډیو ته وویل
کومه د تفتیش پروسه چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا نه په افغانستان کې روانه ده، دا زموږ په نظر سره اول درسته نه ده، دویم دا ده چې یو اړخیزه ده، او دریم دا ده چې معیارونه مونږ ته معلوم نه دي چې په کوم معیارو باندې دوی دغه محلات تثبیت کړي دي او څه پکې لټوي. دویم دا ده چې زموږ په نظر د تقلب سطح ډیره پراخه ده، او د هغو محلاتو چې لازمي ده چې باید د سره هغه ارزیابي شي او تفتیشي د هغو شمیر شاید د درې یا څلور چنده د عقل وسیږي.
په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم اعلان کړی چې د انتخاباتو د دوهم دور لومړني نتایج باید ژر تر ژره اعلان سي.
تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سبا په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي خبريږي. یو شمېر سیاسي څېړونکي او د ولسي جرګې غړي له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې او تخریبي کړنو په اړه باید چوپه خوله پاتې نشي. دوی وایي چې ایران له 2 کلونو راهیسې د افغانستان په جنوبي او لوېدیځو ولایتونو کې تخریبي فعالیتونه کوي او خپل اهداف تعقیبوي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې ایران د افغانستان د بې ثباته کېدو لپاره منظم پلانونه لري او غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. دوی وایي چې د ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډېر افغان چارواکي تل پر پاکستان انتقاد کوي چې افغانستان ته ترورستان رالیږي، خو زیاتوي چې ایران هم د پاکستان په څیر د افغانستان د خرابېدو هڅې کوي. د ایران د چارو یو افغان څېړونکی میرویس عمرخیل وایي چې ایران له امریکا سره د خپل مخالفتونو تګلاره د افغانستان له لارې مختبیایي او له امریکایانو سره د دښمنۍ غچ حمله افغانانو اخلي. خاغلی عمرخیل د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سپای پاسداران او قدس وسلواله ډله د افغانستان په جنوبي او لویدیځو سیمو کې د ترهګرو ملاتړ کوي او په ډیرو حملو کې لاس لري.
د دې اوازنه هدف دا ده چې دوی څنګه په افغانستان کې امریکا ته ستونزې جوړ کړي یا نړیواله ټولنې ته ستونزې جوړې کړي. دوی نور اهداف هم لري، مذهبي اهداف لري، کلتوري اهداف لري. دغه اهدافو د پلي کولو لپاره دوی همیش کوشش کوي چې په افغانستان کې مشکلات وي. د سپای پاسدارانو ډلې د ترهګرو سره منظم مرستې کوي، وسلې ورکوي، منظم کمپونه لري د ترهګرو د روزلو لپاره. افغانستان امنیتي ارګانونه باید په دې برخه کې لکه څنګه چې د پاکستان په اړه دوی دریز لري
د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې د هلمند او یو شمېر نورو سیمو په ناامنیو کې د پاکستان د استخباراتو سربیره د ایران سپای پاسداران هم لاس لري. په هلمند کې سیمه ییزو امنیتي چارواکو هم په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې له مخالفینو نه یې ایرانۍ وسلې او چاودیدونکي مواد ترلاسه کړي دي. په ولسی جرګه کې د کندهار استازي محمد نعیم حمیدزی لالای بیا وایي چې ایران په افغانستان کې منظم تروریستي ډلې جوړې کړې او ملاتړ یې کوي.
دا اوس په فرا کې کوم طالبان جنګي سره اتیاسته د ایراني وسلو د ایران پاسپورت او په کومک جنګيږي، په نیمروز کې جنګيږي، په ایران کې جنګيږي. دا اوس په ایلبن کې تقریبا یو 10-15 خپل ایرانیان د دې وسلې او د دې کومکونو مرستې ورسره دي. ایران او پاکستان د دوه مملکتونو د افغانستان د جګړې لپاره سره یو شوي دي.
په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي عبدالله بارکزای هم په جنوبي سیمو کې د ایران لاسوهنه او تخریبي فعالیتونه تاییدوي او وایي چې هدف یې هغه اوبه دي چې له افغانستان نه ایران ته ورځي. خاغلی بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان له اوبو نه له ټاکل شوي اندازې نه زیاته ګټه اخلي او ناامنیو ته د دې لپاره لمن وهي چې افغانان او بپره بند نکلی
د افغانستان هغه ټول او بچ بي قیمته به وزیران ته پویږي د ایران یو هدف دی چې د افغانستان په بیسبات کې دوک دادي
غوښتل مو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر او پښتو چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنو او په هلمند کې د سپاهي پاسداران د تخریبي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کوم پلان لري او کنه خو د دې وزارت ویان شي کې مستغنی د ژمن خلاف په دې اړه خبرې کول ته حاضر نشو په همدې حال کې ځینې چیلونکو وایي چې ایران په افغانستان کې ځینې پلویان لري افغان حکومت ته پیسې ورکوي او هیڅ چارواکي په اسانه دې ته زړه نه کوي چې د ایران پر ضد څه وایي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري
د پیسو د سپینولو د قانون وروسته وس په افغانستان کې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون هم لاسلیک شو د افغانستان د مرکزی بانک مرستیال وایي چې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د مالی معاملاتو د سیړنې پاکله ټول شرطونه پوره شول ملالې بشیر په اړه رپورت لري
په افغانستان کې د تروریزم سره د مرستې پر خلاف د مبارزې قانون به د هغه مالی مرستو چې د تروریزم د ملاتړ لپاره کیږي مخه ونیسي لدی مخکې د پیسو د سپینولو قانون لاسلیک سو چې دا دواړه قوانین به افغانستان د مالی معاملاتو د نړیوالې څارونکې ډلې له توره لیست وباسي لازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال وویل چې دا دواړه قوانین د افغانستان د مالی او اقتصادي نظام لپاره ډیر مهم دي د زیاته کړه چې دا هغه معیارونه دي چې په ټوله نړۍ کې مروج دي او هر هیواد چې غواړي خپل مالی نظام د نړۍ د نورو مالی نظامونو سره وتړي باید دغه معیارونه تطبیق کړي
دوهم شی چې مهم دی زمونږ بانکونه کولای شي چې د دنیا یا د هر مملکت د هر بانک سره چې وغواړي بیره دي نه چې مشخصه کومه کرنسی یا کومه پیسې ورته هغه مشخصه کې دی کولای شي په هر پیسې کې چې وغواړي حسابونه خلاص کړي ارتباطي حسابونه ولري او هغه حسابونه په ماغه پیسې کې چې زمونږ تاجر مال واردي په ماغه پیسې کې دی ورته تصفیه د حسابو کې چې په دې شکل باندې د افغانستان مالی نظام لاسرسي لري د دنیا ټول مالی نظامونو ته د هر مملکت سره ارتباطات نیول شي
د نړیوال ټولنې لخوا د افغانستان لپاره دوه اساسي شرطونه داو چې دا دوه قوانين باید په پارلمان کې تصویب او د جمهور رئیس لخوا لاسلیک شي د دې قانون لمخه د افغانستان سوداګران کولای شي هر هیواد ته چغوغاړي صادرات او واردات وکړي او سوداګران کولای شي د هغو هیوادونو څخه چې دوی مال ورته خواردوي او یا ورته صادرات کوي خپل حساب تصفیه کړي
هغه اساسي مشکلات چې موږ په پیشبینی کوله داغه څخه خوشبختانه او الحمدلله او وتلو مونږ دا اساسي شرایط قضای کړل اوس نو د دې نورسته تدقیق مرحله کې چې په دې کې ان شاء الله ممکن اساسي ستونزې نه لري
کدا قوانين نو لاسلیک سوی افغانستان بلدین ستونزې سره مخامخ شوی وای لکه د مالی معاملاتو د نړیوال څارون کې ډلې په تور لیست کې دغه هواد نوم شامل دل او د صادراتو او وارداتو په وخت کې لجدي ستونزې سره مخامخ کېدل
خبرنم د ازادي رادیو نه زموږ غغورې په ننګرهار کې د غس لړې تر دې ورسیدا چې د سیمې د خلکو په وینا د جلال آباد خار د څلورمه حوزې اړوند مجبور آباد لیسې لنمای زیاته برخه غاسي بنونولې او وست لیسې انګړ هم راتنګ شوه دي د سیمې خلک په دې غس کې خاروالی او د پوهنې ریاست هم به پرې نه بولي زموږ خبريال شمامت شنواره له جلال آباد ته پرې ریپورت لري
د جلال آباد خار د څلورمې ناحیې اړوند د مجبور آباد د سیمې اوسیدونکي وایي یو شمېر زورواکانو د مجبور آباد لیسې ساحه غصب کړې او دننه د لیسې په انګړ کې ځینو زورواکانو پخوا کورونه جوړ کړي او ځینو د تېرې یوې اونۍ په اوږدو کې د ودانیو د جوړولو هڅې پیل کړې چې د سیمې د خلکو لخوا یې دیوالونه ور ونړول دوی وایي یو شمېر خلکو د پخواني خاروال په وخت کې د دې لیسې په شاوخوا دوه نیم جریب ځمکه باندې کورونه جوړ کړل چې وروسته د وخت د څارنوال لخوا پرې حکم هم وشو چې دا ځمکه غصب شوې او باید ونیول شي ولې هېچا پر عمل ونه کړ دوی وای دی لیسی یو بل څه نه پاتې و چې و نه مخ کې یو شمېر نور زورواکانو د نن پلیسی کې د ودانیو د جوړیدو هڅې پیل کړې او د خاروالې ولایت احکام هم له ځان سره خستي وو د سیمې خلک وای دالې اوس هم د ځکونکو لپاره بسنه نه کوي او د ساحې د تنګوالي په اساس درې وخت تدریس پکې کیږي
متاسفانه چې دا ډیر وخت شو دی باندې موږ لاندې روان او شاته موږ ته لوی سالم دوالې پوری تر څو شپ ثابت ده په خپل باندې راغی د ساحې ولیدله هغه شاروالې کسان راوستا تا کدي سر دغه په کې موجود وو نو هغه ویل چې دا ساحه د سکولنی دا به تخریب شي بیرته به خپل لسی ته دا ساحه تسلیم شي نو متاسفانه چې په هغه وخت کې اوراده شي وسوک نو ور چې دا ساحه متل تسلیم کړي خلک راغلو بیرته هغه د هغه لاندې وبو تیر کړي لاړ راغله
دا لیسا چې دا زمونږ ډیره تنگه دا ډیر مشکلات لرو زمونږ پیغلی خورګان راځي دا غلطه دی لسی دیوالونه نشته دی دسی برید نشته دی په خانه دا غصب شوی یو لزر متر مربع زمونږ د مکتب زمکه دا پدې کې 2.5 جریب زمکه زمونږ غصب شوی دی
د دې سیمې وکیل ګزر معروف خان چې د لیسی اسناد ورسره په لاس کې وو ازادي راډیو ته وویل چې په قانوني اسنادو کې د لیسی ته باندې یو لزر متر مربع زمکه د مجبور آباد لیسی لپاره د خلکو لخوا معرف ته ورکړل شوی و ولې اوسې لنمی هم کم پاتې ده
نو درې سوه شل نمرې دي دغه حدوداتو کې به خدای مې غاړه نه باندې دغه نمرې د ښاروالۍ اویزونه قوالی ټولر سلری د کلینیک د مکتب او د جماعت دا پیسې موږ تحویل کړي دي نو دغه تحویل شوی پیسو کې زمونږ دغه مجبور آباد مکتب چې دی دا یو لزر متر مربع دی چې دا تقریبا 5.5 جریب راځي نو دغه 5.5 جریب مکتب کې اوس موږ پیلن په دغه کې دغه تحول چې مان سره هغه بیا دغه دغه خلکو دا خوښه کورونه پکې جوړ کړو نو وس پیلن موږ ته 2 جریبه یا لک څه زیاتو کم پاتې
د ننګرهار د معرف رئیس هم دا تاییدوي چې یو شخص په یاد سیمه کې د ودانۍ چارې پیل کړي خو نوموړی وایي دوی ته خروالۍ تر اوسه د مجبور آباد لیسې لپاره داسې نقشه نه وه ورکړي چې څلور خواوې دي ترې معلومې شي دی وایي چې کله دا ستونزه راولاړه شوه دولت احکام پرې اخیستل شوي په لاس لیکلې نقشه یې دوی ته سپارلې ده چې په دې نقشه کې د لیسې 200 متره مربع ځمکه ده
تاسو بهتره معلومه ده چې دا ځمکه څومره چې ما سره ماته پته لګېدلې په قانوني اسناد باندې دا ځمکه نه ده تودې شوې شاوالي اخوان بس لا اصل نه راغلې دا ځمکه نیولې د وخت مکتب حاضر کیاست خلکو څه کړی دی پرزوینه کړی مکتب دی اوسه خلکو ته نه کړی دی دا ساحه کله چې دا مکتب دی اوسه کې تین شوې دي حدود 4-5 وخت کې بس لا چې زما شرق او غرب او شمال او جنوب به تین شوې د خروالي اخوان نه ده تین شوې چې سونه ملکیت ده د مسوجې مکتب
دا چې د سیمې د خلکو په خبره له غاصبینو سره د خروالۍ انجینران هم موجود وو چې د سیمې نقشه یې ورته اچوله هم غوښتل چې په دې اړه د خروالۍ د مسؤلینو نظر ولرو د خروال معاون انجینر حکیم په دې برخه کې د مرکې کولو ډډه وکړه خو د سیمې خلک وایي د معرفي سره تر اوسه د دې لیسې د احاطې دیوال نه دی کړی او انجینر لپاره ستونزمنه ده چې د خلکو د کورونو په خوا کې زده کړې وکړي خدا معرف مسولین وای کړه چې ورته د خروالۍ له خوا پر رسمي توګه د لیسې ساحه تثبیت کړي دوی به چار دیوالی وکړي اوس د مجبور آباد لیسې یو ودانۍ لري او شاوخوا د کورونو دروازې د دې لیسې په لور خلاصې دي
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفتشان تا هفتسو
تولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را لونه
بلګر ملتونو په یو تازه رپورت کې ویلي چې د وزیرستان 15 زره کډوال د افغانستان جنوب ته مهاجر شوي په دې اړه د احمد شیبر څخه نور تفصیل ورو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره خبر ورکوي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیاتو له کبله تر 15 زرو ډیر کسان په تیرو دوه اونیو کې افغانستان ته مهاجر شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر د خوراکي پروګرام نړیواله اداره یا ډبلیو ایف پی د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او او یو شمیر نورې مؤسسې له دغو کډوالو سره په یو وخت د مرستو پر لارو چارو خبرې کوي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې پرون په راپور کې د خوست او پکتیکا ولایتونو استوګن وستایل چې دغه کډوالو هرکلای کړی دی خو یو ان ایچ سی آر وویل چې نړیواله مؤسسه هڅه کوي چې تر هر څه مخکې دغه پناه غوښتونکو ته خیمه د شاکو به او روغتیایي اسانتیاوې برابرې کړي پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو استازي باو شاک او په افغانستان کې د بشري مرستو هم اهنګونکي مارک باو خوست ورخلل او لنجدي د وزیرستاني کډوالو حال واخیست له دوه اونیو راهیسې چې له شمالي وزیرستان خلکو افغانستان ته مخه کړې ده د ملګرو ملتونو یو شمېر مؤسسو حقوی ته د خوړو او نورو موادو د برابرولو هڅې پیل کړې دي او په زرګونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو او شری د ناروغیو واکسین ورکړی دی یو ان ایچ سی آر وایي چې په خوست او پکتیکا کې مرستندویه مؤسسو له وزیرستاني کډوالو سره د مرستې لپاره له نړیوالو د کومک غوښتنه کړې ده دغه مؤسسه وای چې د شپږو میاشتو په مخه 40 میلیونه ډالر ته اړتیا شته څو په خصوص او پکتیکا کې له دغه مهاجرو سره ابتدایي مرستې وشي.
په ایران کې د ماشوم د زیږیدو د مخنیوي لپاره د اقیمولو پر ځانګړو طبي پروسو بندیز لګول شوی. د ایران پارلمان یو تازه لایحه د دې کار لپاره له 2 تر 5 کلو بند ټاکلی. په دې اړه به د فرشتي جلالزی څخه نور تفصیل واورو.
رپورټونه وایي چې د ایران په پارلمان کې تر بحث لاندې د غلایحه به د هغو کسانو لپاره چې د ماشومانو د زیږیدو د مخنیوي د لارې په توګه د اقامت تبلیغ کوي د زندان موده وټاکي. دغه لایحه اوس د شیڅرن لپاره د ایران د پارلمان د روغتیا کمیټې ته استول شوی او د پاسداران انقلاب شورا تر تایید وروسته په قانون بدلیدل شي. د ایران ستر مذهبي مشر مخکې هم په دې اړه چې په ایران کې د سپینجرو خلکو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او دا هیواد د خپلې ودې د جاري ساتلو لپاره ماشومانو ته اړتیا لري خبرې کړې دي. خامنه‌ای 2 کاله مخ کې ویلي چې د ایران د وګړو شمیر باید 2 برابر زیات شي او 1.5 میلیونه ته ورسیږي. خامنه‌ای په ایران کې د نفوسو د کنټرول پالیسي غلطي بللې وي. علي خامنه‌ای د روان میلادي کال په می میاشت کې یو پلان چې 4 لسمادي درلودي اعلان کړ او د دولت پر دریو قوو ژغ وکړ چې د ماشومانو د زیږیدو د اندازې د زیاتولو، د ودونو په وړاندې د ستونزو کمولو او له هغو ځوانانو سره چې ودونه کوي د مرستې پروګرامونه جوړ کړي. د خامنه‌ای په پلان کې هم درز ویل شوی و چې په خلکو کې باید د ایراني ژوند دود دستور ته تبلیغ وشي او د غربي ژوند او لارو چارو د منفي اړخونو د اختیار مخنیوي باید وشي. په ایران کې چې لڅولسیزو راهیسې د کورنیو د کنټرول پلان عملی کیږي، حکومت اوس د هغو ادارو مالی ملاتړ بند کړی چې له خلکو سره باید د کوچنیانو د زیږیدو د مخنیوي په برخه کې مرسته کوله. د ایران دولتي ټلویزیون په پرله پسې ډول داسې تبلیغي اعلانونه خپروي چې د دې هیواد خلک د زیاتو ماشومانو زیږولو ته هڅوي، خو له دې ټولو هڅو سره سره یو شمېر ایرانیان مخالفت ورسره څرګندوي. حتی د ایران د پارلمان ځینې غړي په دې باور دي چې د اقیمېدو لپاره د زندان حکم شایي د مثبت اغیز پر ځای ډیر منفي تاثیر ولري. د پارلمان یو غړي مهدي داودګر ویلي، موږ کچېرې داسې قانون تصویب کړو چې په روغتونونو کې د اقامت یا سقط لپاره پر جراحي عملیاتو بندیز لګوي، خلک به مجبور وي چې زیرزمینی او پټو شخصي کلینیکونو ته ولاړ شي. د مهدي داودګر په وینا، یوازې په 2012 میلادي کال کې 3.5 میلیونه ځوانو ایرانیانو د کوچنیانو د پیدا کولو د مخنیوي لپاره له مختلفو لارو کار اخیستی. د ایران د پارلمان دی غړي ویلي، موږ نسو کولای چې خلک د دوری او زندان په زور مجبور کړو چې کوچنیانو زیږوي. خو د ایران د پارلمان یو بل غړي علي متحری چې د علي خامنه‌ای د پلان ناتړ کوي، ویلي چې ایرانیان تر ډیره حده د غربي فرهنګ تر غیز لاندې دي او لدی عمل کم کوچنیان پیدا کوي. علي متحری ویلي، کله چې وشزه په ایران کې د څلورم ماشوم د زیږول لپاره روغتون ته ورځي، ډاکټران د هغې له مشورې پرته د اقامت دوا ورکوي ترڅو بل اولاد ونه زیږوي. علي متحری ویلي چې یوازې د صحي ستونزو په صورت کې باید خلکو ته د اقامت لارې چارې برابر شي. خو د ایران په یو پوهنتون کې د حقوقو ښوونکي محمد هاشمی د ایران دولتي خبری اژانس اسنا ته ویلي، دا لایحه چې په پارلمان کې اوس بحث ور باندې روان دی، د ایران د اساسي قانون د نقص معنا لري. واده کول او د ماشوم زیږول د هر انسان خپل حق دی او هیڅ وګړی یا دولت باید د چا په شخصي چارو کې د مداخلې حق ونه لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په داسې حال کې چې د داعش توندلارې ډلې د عراق او سوریې ترمن سرحدي سیمو کې نور پرمختګ هم کړی، د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د عراق د امنیتي ځواکونو ستاینه کړې. جنرال مارټین ډیمسي وایي، عراقي حکومتي ځواکونو د بغداد په شاوخوا سیمو کې خپل دفاعي وړتیا ډېره کړې ده. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ اورو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمسي وایي، عراقي ځواکونه د بغداد په شاوخوا سیمو کې پیاوړي سوي دي او د په وینا کولای سي د بغداد دفاع وکړي. خو ښاغلی ډیمسي دا هم ویل چې د هغو سیمو چې د داعش یا عراق او شام اسلامي دولت په نوم ډلې نیولې، د بیرته واک تر وستلو لپاره به عراقي ځواکونه بهرنۍ مرستو ته اړتیا ولري. جنرال ډیمسي پرون د امریکا په دفاع وزارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې متحده ایالات به د عراق په پوځي عملیاتو کې دخیل نه سي. د شغلی دیمسی د سرګندونې د هغه څه منعکس کوونکې دي چې ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې اعلان کړی. د امریکا د دفاع وزیر چاک هیګل چې هم په همدې خبري غونډه کې حاضر وویل چې شاوخوا 200 امریکایي پوځي سلاکاران هم د اوس په عراق کې حضور لري. هیګل زیاته کړه په 10 کال کې چې د عراق حکومت د داعش توندلارو په وړاندې په مبارزه بوخت دي، امریکایي سلاکاران د هغه هیواد حالات څېړي. د دغه دوو امریکایي چارواکو خبرې داسې محل کېږي چې د راپورونو له مخې داعش د عراق پولې ته نږدې د سوریه د تیلو تر ټولو لویه سیمه لاندې کړې ده. دغه ورځ په سوریه کې د بشري حقونو د لندن میشتي څارونکو په خبره داعش ډلې پرون د العمر په نوم د تیلو منبع وروسته لا هغه ترلاسه کړې چې د دوی یوه بله سیاله ډله له هغې سیمې په شا سوې ده. ویل کېږي النصره جبهه چې له القاعدې سره تړلې ده پرته له کوم مقاومته له هغې سیمې وتلې. داعش د دې سیمې په نیولو سره اوس د دایر الزور ولایت د تیلو تر ټولو لویه سیمه په واک کې لري. د غیسونی ډلې چې تیرونه یې د ابوبکر البغدادي په مشرۍ تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د اسلامي خلافت جوړېدو اعلان وکړ، د سوریه په شمالي او ختیځو او هم د عراق په شمالي او لویدیځو برخو کې سیمې لاندې کړې دي.
اوس هم یو بار بیا په مخته د مهمو خبرونو سره ټکو ته په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو ناندرې دوام لري. دوو امریکایي سناتورانو سناتور جان مکین او سناتور لینزي ګراهام د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور له دوو کاندیدانو سره کتلي او خپلې لیدنې کتنې خي ارزولي. تکل شوه دا اشرف غنی احمد زی او عبدالله انتخاباتي ټیمونه نن په کابل کې سره وګوري او د انتخاباتو د دوهم دور د لانجو د لمنځولو په اړه خپل خبري وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپای ټولنې د بهرنیو پالیسۍ لمشې کاټین آشټن سره په ویانا کې کتلې دي. دا سوری ډیجیټل وتکو د سوری او عراق ترمن سیمه بمبار کړي چې د سیمه ایزو چارواکو په خبره درې عراق ملکیان پکې وشل شوي دي. دا عراق د کوردی سیمه مشر مسعود بارزانی له سیمه ایز پارلمان غوښت چې و داسې کمیټه جوړ کړي چې د خپلواکۍ په تړاو یو ټول پختنه تنظیم کړي. او دا سوریه د بشري حقوقو په برخه کې برتانیې میشتي څارون کې ډلې ویلي د عراق او شام اسلامي دولت په نوم مستوال ډلې یادایش د عراق پولې ته نږدې د سوریه د تیلو یو بډایه سیمه لاندې کړې ده. دوستانو خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.6 اوریدلی شئ او همدارنګ د اف ام په 0.15 صفم په ګڼو خارونو کې خبرېږي. تاسو کولی شئ چې د ماښام له 8 نه د سهار تر 8 پورې په همدې صفه د آشنا رادیو خبرونه واورئ. خو اوس د ازادي رادیو ته غوږی رازو یو کلی زرغ غنو ډرامې ته ل یاد مباسي چې د ډرامې ل خبرېدو وروسته نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې د ډرامې پر موضوع بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ.
یو کلی زر غاګونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرا برخه کې مو واوریدل چې ملک نواب او دلاور خان غوښتل اکرم خان دوهم واده ته راضي کړي. دا چې اکرم خان به دوهم واده ته راضي شي په دې برخه کې به وایو.
شاباس شاباس مرایا و دومره کلونو کې خو په کلی کې یو اسم لوبه درنونه ګټله. آفرین شاباس، تراشه نن بده د ځوانۍ په یاد ونازم. ولا بده خدمت وکم، ای سړی وګ په در باندې وسکم. آفرین هی ځوانۍ، څنګه د ژمي مازیګری غونته تیره شوې ها؟
یار اکرم خان، زه فکر کوم چې په دې روزه کې ته ګټې او وبه پاس کې. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. نه ډیره ښه روزه ده، په خیر راغلی.
خیر دې پیمان شه.
ته صبر، زه به دا اس دلته د دې ویلې غاړې ته په دې ونې پسې وته کنه ډیر ورانه به وکی.
سمه ده، بس زه به دې سوري ته په دې کار درته کینم.
ودرېږه کنه. خاملک نوابا، ته څنګه په دې سره غرمه دې خو راغلی؟
اکرم خان، زه داسې سړی یم چې پوښتنه وکم ځواب خامخا غواړم. راغلی یم چې زما د یوې خبرې ځواب راکړې.
د کومې خبرې؟
ځان به نه تېروي اکرم خانه، میرمن دې خدای وبکه، وایم واده وکړه او ښه خوشحاله ژوند
وکړه. څه وایم نو، ما پرې فکر وکړه.
ښه نو، سر دې څه سلا درکړه؟
زه په یوه خبره پوه نه شوم.
دې کې خو دې نه پوهېدو ټکی نشته.
ملک نوابا، یو خو په دې عمر کې واده کول راته یو ډول شرم ښکاري.
دا څه وایې اکرم خانه؟ ایله به اوس د پنځوسو یې. زما مشر کاکا خدای بخښلی، د تا مشر و چې ښځه املا شوه، بل واده یې وکړ، دا خو ضرورت دی.
هغه دې خدای وبخښي، هغه خو یوازې و، بل څوک یې نه درلود. زه خو شکر ډېره بیبین ګور او ښه زوی لرم ملک نوابه.
شکر دی، خدای دې درته پرېږدي. خو ته بیا هم یوازې اکرم خانه، ښځه به دې محرمه وي.
ښه ده، خو داسې ده چې د خلکو د خندا شمه.
زړه مه غورځوه مسلمانه، تا ته لا د ژوند ډېرې اوږدې لارې پرتې دي. دا مزلونه په یوازې سر چیرته کېږي؟
او بله دا چې دا خو یوازې زما په منلو نه منلو پورې نه ده تړلې. په دې عمر به څوک داسې وي چې ما سره واده ته تیاره شي؟
راکله نورې ما ته پرېږده، بل به هم داسې څوک پیدا شي چې خپل ژوند جوړول وغواړي.
روژه ماتی ته مې څومره ښه توتان درته وڅنډل،
ته به اوس هم نه خوشحالېږې.
زرلښتې
څه دې وویل؟ پام مې نه و. جمیله
چېرته یې؟ څه چورت وهې؟
جمیله ته م عجیبه انسان یې.
ولې زرلښتې؟ څنګه داسې یو دم راته غوسه شوې؟ ته توتانو ته دې زړه نه کېږي؟ له هغې ونې نه برته چېرې وشکوم؟
خانده ما جمیله، زه غوسه یم. که یو څوک در سره بدم کوي وایي چې ولې، او که یو څوک در سره کم کوي وایي چې ولې.
خخه، دا چې ته غلې ناسته یې په همدې فکر کوي؟
هو کنه، ګوره دلاور درته کار پیدا کړه، بیا به یې پیدا کړي. دې کې څه بده خبره ده؟
زه نه وایم چې خامخا به پکې بده خبره وي، خو زه په دې نه پوهېږم چې دلاور څنګه داسې یو دم بدل شو.
خو انسان دی، کلیوال دی، دی زړه به یې در باندې سوځېدلی وي.
زړه دې په خپل ځان وسوځوي؟ او بله دا چې د دلاور دا کانه زړه به څنګه داسې نرم شوی وي چې په ما یې وسوځېږي؟ او دا زړه سوی مې هېڅ نه خوښېږي.
ولې دلاور کې څه بدي ده؟
بدي په کې نشته، خو خوی دا دی چې په څه کې ګټه نه وي، په هغې لاره نه ځي.
چېرته درته کار کتلی؟
دلاور د کرنې او مالدارۍ په ریاست کې یو کس پېژني، هلته.
واه، دې نه بله ښه خبره شته چې کس پېژنې، ژر به دې کار وشي له خیره.
ته خوشحالېږي، خو زه خفه یم. چېرته چې د قانون په ځای په واسطو کار کېږي، او هغه هم د دلاور په واسطو، د هغه کار به خوند څه وي؟
دا قانون یوازې تا ته پاتې نه دی چې کار دې کېږي، خیر ده وای که
نه. زرلښتې، پوهېږم چې تنده لاچاره یې دا وایې، خو باید فکر وکړې، بله ورځ به بیا مجبور یم چې د دلاور خان غیر قانوني کارونه وکړم کنه.
نه پوهېږم، خو ته هم رښتیا وایې. تومره اوږده فکرونه مه کوه، زر به زوړ شي.
بس خدای دې تا راته ځوانه لري، زما غم مه کوه. او بله خبره دا چې ما ته د دلاور له هغه ملګري.
کوم ملګري؟
امیر صدیق نومېږي، هغه چې هلته مامور دی. له هغه مې حیا راځي، ډېر مسلمان سړی و، مې غوښتل چې قانون مات کړي.
دا خو سم په سپین باز اوښته یې. ښه،
سپین بازان پرېږده، درځه چې دا تور توتان د روژه ماتي لپاره په سړو اوبو کې ښه یخ کړو.
درځه چې ځو.
جمیله، و جمیله، خدایا دا لک بیا چیره تللی؟
څه دې د جمیل پلاره ولې غوسه یې؟
چې غوسه نه شم نو څه وکړم؟ په دې ګرمۍ کې مو دې غوا ته یو څاڅکی اوبه هم نه دي ایښي.
وایي دومره ظالمه نه یمه، اوس به یې ورته کېږدمه. له ویده کېدو مخکې مې ورته د وړو اوبه ایښې وې، لکه چې چپه کړې دي.
او خود نو اوس خو بیا پوره د روژې میاشت په خوبونو تېره دی.
اوس مې د خوبونو وخت دی، بچې له خیره لوی شوي دي، او لمسی چې پیدا کېږي بیا به مې له خوبه باسي. تر هغو به خپل خوبونه پوره کړم.
آجرې کوټه ډیره ګرمه ده، انګړ کې وساتره جی، واچو چې کینه
شته توشک او بالک دیم شته، خو د چایو پیاله او چایناکه دې نشته.
چای او چایناکه به بیا له روژه ماتي وروسته راوړې، خو اوس ته راشه چې یو خبر درته وکړم.
څه دې اورېدلی د جمیل پلاره چې له ویلو مخکې په بریتو کې خاندي؟
اکرم خان دې بل واده خبره ومنله.
وی توبه، دا نو څه د خوشحالۍ خبره ده، زه لا په خپه یم.
ولې د یو انسان د ژوند په جوړېدو نه خوشحالېږي؟
ولې نه خوشحالېږم، خو زما هغه د ژوند د ورانېدو ورځ را په یاد شوه.
وای ښه، دا زړه غمونه مه راسپړه.
های خدای ما کړه که اکرم خان مړ وای، هغې به د بل واده نوم هم نه واخیستی.
داسې مه وایه، کومه ښځو چې داسې کړي هغوی هم د عقل کار نه دی کړی، دا خو حلال کار دی. ته خو خپلې خور علیمې ته ګوره، غواړي ټول ژوند عباس تیر کړي.
ښه ته مې علیما خور یادوې، لکه چې هغې سره یې واده تان یاد دی که څه؟
او اکرم خان خو نه دي ویلي، خو کوي وایم دا خو څه بده خبره نه ده.
ښه بده خبره نه ده، څنګه نه ده؟ بل عمل یې هېر شو، دې ظالم اکرم خان په خپلې ورېندارې څومره خوارۍ تېرې کړې. دا ظالم لیور د حلیمې خور سره د مېړه له مرګه یې مخکې هم سام نه و.
توبه خدایه توبه، نو ما کله د هغې نوم واخیسته؟ یاره تا سره خو چې څو خبرې ونه کښل،
او بیا د هغې د مېړه د مرګ نه وروسته هېر شول چې څه ظلمونه یې پرې کول، چې ځمکه یې ترې خپله کړي او د زرلښتې میراث وخوري. وایي خپل بد د ولو منځ دی، څوک یې نه ویني. دا اوس په کومو سترګو دا خبرې کوي؟
نوری یوه پوښتنه.
خیر څه خبره ده؟ لکه چې بیرته تاوده شوې بیا په خبرو راغلې.
دا راته ووایه چې اول ګوره ودېږي که خوښ یې.
موږ خو چې لیدلې خوښیانې واده شوي وي، انګین دی پسې وروسته راځي.
خو کله کله بیا خوښې له ګوره وروسته هم راځي.
ګل پرې، لکه چې د دې پوښتنې سره کومه خبره تړلې ده چې شفیقه یې دومره شار دي.
او وی به خبره کوای شفیقې، څه شی شوي؟ څه دې اورېدلي دي؟
وبهم چې خو اوس مې یوازې اورېدلي. تا پوښتنه دا وه چې اول خوښیانې راودېږي که نګور؟
او وویل چې خوښ یې، بس
خو د ګلپري خوښ یې له دې وروسته راودېږي.
څه؟ زما خوښ یې غریبه دی، خدای وبخښي، هغه له وخته مړه ده.
خو ځکه دې خسر اکرم خان بل واده کوي.
دا څه وایي شفیقې؟ زما خسر بل واده ماده نه کوي. هغې که واده کولی، خان سړی دی، دوه کاله مخکې به یې واده کړی و.
ښه شفیقې، نو ته له ګلپري نه مخکې خبره شوې؟ د اسلام پلار ته ملک نواب خان ویلي وو چې ښه به وي چې علیمه ترور اکرم خان ته
مخ مې تور ماشه. دا څه وایې؟
او ویلي دي چې غله شې غله شې، چې لورې راغله زلخته، ځم چې روژه ماتې ته مې دیګ ناوخته نه شي.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. د یو کلی زرغګونه د ډرامې 350مه برخه مو واوریده. په دې برخه کې تر ډیره د کوژدې او نکاح پر حق خبرې کوو. د کابل پوهنتون د حقوقو او شریعتو استاد ډاکټر عبدالبدی سیاد مو د بحث ته غوښتی و چې ستاسو پوښتنې ځواب کړي، خو څو لحظې مخکې وویل چې د یو ضروري کار له امله نشي کولی په بحث کې راسره برخه واخلي. په هر صورت ګرانو اوریدونکو، تاسو کولی شئ همدا اوس سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظرونه په دې اړه له موږ سره شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 800 22 55 او 0 900 23 50 40. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. ګرانو اوریدونکو، ستاسو په سیمه کې د کوژدې او نکاح کولو موضوع څنګه ده؟ او په څه ډول دی کېدای شي همدا اوس ټلیفون وکړی او په دې اړه خپل نظر وړاندې کړی. زه بیا ځل بیا هم د ټلیفون شمیرې تکرار کړم: 0 و 9 2 3 5 0 9 2 3 5 0 40. د دې بحث او زموږ تاسو د خبراتورو موضوع ده د کوژدې او نکاح حق، هم د نجلۍ او هم د ځوان، یعنی چې د کوژدې په محل یا د نکاح په محل نارینه څه حق او حقوق لري، او نجونې پیغلې او کچېرې ښځه کونډې د هغې حقوق څنګه دي. په دې باندې خبرې کوو او غواړو ستاسو نظرونه هم واخلو چې ستاسو په سیمه کې دغه موضوع څنګه ده. آیا ځوان او نجلۍ په خپله خوښه پریښودل کیږي چې کوژده وکړي، یا کچېرې په ځینو سیمو کې اته موږ داسې هم لیدلی چې بیخي په ځینو سیمو کې له ځوان او په تیره له نجلۍ نه خو بیخي پوښتنه نه کیږي چې آیا تاسو راضی یې چې د فلان کس سره کوژده مو شي که ونه شي. نو دا ډیره مهمه موضوع ده په شرعي لحاظ هم او د دود پرواز په لحاظ هم باید دا موضوع جدي ونیول سي. تاسو هم دا اوس کولای شئ سټوډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه مو خپل نظر وړاندې کړئ. راځي اوس یو اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره، څوک او له کوم جنه مو ټلیفون کړئ؟
ذکر نورزیم د هلمند ولایت بمزیاد ورسولینا.
خا نورزای صاحب له هلمند څخه. خا نو د موضوع د بحث موضوع خدا ده چې کوژده او نکاح د پدې کې هر څوک حق لري او باطرې پښتنه وسی. غواړم تاسو نه پښتنه وکم چې تاسو په سیمه کې دغه موضوع څنګه ده؟ ستاسو په سیمه کې نورزای صاحب ستاسو په سیمه کې، تاسو په هلمند کې اوسئ، کله چې الک کوژده کوي یا انجلۍ کوژده کوي، لاغو څخه پوښتنه کیږي نه کیږي، یا په مجموع کې کزینو سیمه داسې شته چې پوښتنه ترې نه کیږي؟ بله، یعنی نورزای صاحب ډیر ضرور ده چې بعد د کوژدې پر وخت هم له ځوان او هم له پیغلې څخه پوښتنه وسی، ځکه له دې سره کچیر د غوی رضایت وي، په آینده کې خپل ژوند هم ډیر ښه او په ښه ډول پر مخ وړي. ډیر مننه له نورزی صاحب نه ټلیفوني ګمان کوم قطع سه خیر او ټلیفون کې هم یو څه مشکلو. په هر صورت مونږ دغه موضوع د په کابل کې د دعوت په انتون د اسلامي علومو له استاد محمد ناصر شفیق سره شریک کړی دی چې کله چې یو انجلۍ یا یو پیغله او یو ځوان کوژده کوي، په دې وخت کې دوی رضایت څومره مهم دی چې باید له هغوی څخه وپوښتل سي. د پوښتنې موضوع ډیره مهمه ده. هغې په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ:
یعنی که بالغ انسان له بالغ انسان سره نکاح کوي نو دا حق دی دواړو ته حاصل دی چې متعاقدین دي او متناکحین دي. که چیرته دی په دې وخت کې سکوت کوي د خپل حق نه تیریږي، نو چې سکوت کوي دا حق د خپل الله سره ورکړ، او چې کله د سکوت وکړي او دا انکار وکړي نو د خپل انکار ادعا کولی شي او هغه ثابتولی شي. دا نکاح په خپل د کورنۍ له خوا نه پسخه نه شي، په محکمه کې هم پسخه کیږي. یعنی دغه ورکونه، نکاح مراد دغه ورکونه ده.
یعنی د پښتنې
برخه دام با کچیر په زور د سره واده کی نه خبر رضایت خلاف
یعنی معنا
بیا څنګه دا
یعنی معنا دا چې د زور واده خدا سره نه چې دا د صلاح په زور باندې سړی چوته په زور انتقالیږي ځکه انسان متحرک بل اراده شخص دی نو په دې خاطر باندې کچته دی راضی نه وسی به د خپل نه رضایت خلکو ته اعلان کی چې په دې باندې راضی دواړه خواوی که هر طرف مثلا ناراض وسی که دواړه ناراض وسی که هر طرف ناراض که دا حق هر یو ته په انفرادي توګه باندې
او کچیر دا خپل نظر سرګندی چې زه رضایت نه درم په دې صورت کې بیا خو حضور باندې بیا نه کوي
نه خو نه کیږي دا نه کنه ځکه دا خو د زور نکړه دا خبره ده
بله ګران اوریدونکو وام وردل چې استاد محمد ناصر شفیق ویل چې د کوژدې پر مهال ډیر ضرور دی چې باید له ځوان او له پیغلې څخه پوښتنه وسی ځکه د هغوی رضایت ډیر شرط دی او هم د هغوی د راتلونکي ژوند په خاطر او هم د نکاح په خاطر ډیر مهم دی اوس بیا هم له پکتیا ولایت څخه یو اوریدونکی پر ټلیفون دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
سلام علیکم سلام تاسو ته او تاسو ګرانه مېلمه او تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وایم استاد ستاری د پکتیکا ولایت څخه تماس نیولای
ښه ستاری صاحب مېلمه خوم ډاکټر صاحب عبدالبدی سیاد و هغه دعوت کړی و هغه د ضروری کار لامل په بحث کې برخه ونه خسته نو تاسو څه نظر لري موضوع دا ده چې د کوژدې او نکاح پر وخت د انجلۍ او د هلک یا د ځوان او د پیغلې پر حق باندې خبرې کو تاسو په سیمه کې دا څنګه د کله چې کوژده کیږي څومره پختل کیږي د پیغلې او ځوانان
شخصه متاسفانه چې په پښتنو سیمو کې په سلو کې یعنی 50% به هیڅ پختنه نه کیږي له پیغلې نه البته او وخت خو که ځوانانو به ویل چې د مور خوښه مینه یې څنګه وکړه خزانه کوم یې هغه احترامات چې د مور او د اولاد تر مابینه وو یعنی مور هیڅ کله نه غواړي چې زوی ته خپل اولاد ته یعنی بد انتخاب وکړي یعنی مور وایي چې زما د پښو نه جنت نو ما په خدای نه دا غوښتي وو چې زما به د خپل بخت کما یعنی ځینې جوړ کې بعضې کسان دي چې خپله په خوښه باید ښځه وکړي خو متاسفانه مور پلار هلته ورته ښه ښځه نه کوي بل ځای کې ورته ښځه ډېر ترخېږي خو دا کار نه ده شفق صاحب زما اصلي خبره په دا ده هغه نجونې چې بدبخته کېږي نو چې په بدو کې ورکول کېږي او ستاسو د راجګي د کلی د منطقې وړې وړې انجونی اتمالي دی دی چې درې کلن انجلي د دښمن په لاس ورکړې وخت دا تاسو بد
کړو نو ستاري صاحب محترم او په دا بد ورکول باندې به حتمن په راتلونکي کې په یو بحث کې حتمن خبرې کوو تاسو به هم یا خپل نظر وړاندې کړئ اوس ستاسو نظر څومره ضرور د ستاسو سپارښتنه ده کورنۍ او ته چې باید د کوژدې په وخت کې څومره توجه وکړي پام وکړي د پیغلې او د ځوان رضایت ته او د هغوی خوښۍ ته
یعنی دا خو دې د ژوند ملګری دا چې دا تل کیږي اته کدا دوه نیک بخته کې هم دې په دوه سره ولې کیږي دا سل پسول کې باید عمل ځوان نه پختنه شي عمل جری نه پختنه وشي چې باید آیا ستاسو خوخه ده چې فلانی کس سره تا پاور کړو کدی جلی خوخه وا هغه دا ور به کی او کبنه نو پلار یا مور دې جری نه پختنه وکړي چې تاسو خوخیږي چې دا مشکل ستونزه هم حل شي تاسو به تر مور بده چې اکثر د انجینی چې کله او مرکز سره دی پلان نه ورکوي خو نو په سیمه کې ډیر انجینر دي چې څنګه له طالب ته پین طالب ته اوختي په اکثر د جوړ کې دا رقم جوړ کې نه ورکوي او د جوړ کې چې ټول راځي چې تاسو مور ته خور ته چې ما زفران چې په دې کار ورک اته بازه جاهل او بازه جاهل نه پلانونه دي چې مرکز وکور بیا هم نو ورکه ولاده خود دا خود بی غیرتی کار دي چې ما لور وای ما زه بمدا کوم
ورکه ډیره مننه ستاري صاحب
دې نه چې کی پلاروتا او مورغان او تا مورینو تا وای ما چې زمونه تم خپل خو خزه وکي چې دې بجوان دی فوي او لوزان هم خپل خو په څکور کوي مرکه ما شته دی وکي چې وای کوم ورینو کوم
ډیره مننه ستاري صاحب
دې خوښ نه وي
کور رمضان ستاري صاحب
د بابا مبارک ته تاسو
ستاري صاحب ان شاء الله
خاص جوړ کې دلته ډیره بدبختی راوړي
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله د بادو پاړه به یو بحث جوړو ډیره مننه کوم ادان خپل نظر هم سرګند کړ ګران اوریدونکو ستاري صاحب ول پکتیا څخه خپل نظر وړاندې کړ او تر ډیره ټینګار پدی و چې باید د کوژدې په وخت کې له پیغلې او له ځوان څخه پښتنه وسی او د رضایت واخیستل سي یو بل موضوع هغه د نکاح پر وخت د دین موضوع هم ډیره مهمه ده چې پدی اړه هم د دعوت په هنتون د اسلامي علوم استاد محمد ناصر شفیق خپل نظر موږ سره شریک کړی دی
د دین د یووالي شرط لازمی خبره ده یعنی مسلمان که نارینه به د مسلمان خځې سره واده کوي. البته د اهلی کتابو خزینو سره د نارینو د واده جواز شته، خو هغه په هغه صورت کې چې د اهلی کتابو هغه پخوانی معتقدات څنګه وو هماغه صفاتې وي. خو له بده مرغه چې اوس ډېر خلک په دې استدلال کوي چې یاره د اهلی کتابو سره نکاح جایز ده، او اوس موږ کولی شو د اهلی کتابو سره نکاح وکړو، مګر په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ زمانه کې اهلی کتاب د مسیحیت که پیروان اوسي او که د یهودیت پیروان اوسي، هغوی په خپل اصلي مسیحیت او په اصلي یهودیت باندې نه دي پاتې، ځکه دغه ادیان مکمل وهنی پکې شوی دي او حتی معتقدات هغوی بالکل بدل دي. نو په دې نوم سره استدلال کول دا بې ځایه خبر ده، او مسلمان باید مسلمان سره نکاح وکړي.
ډېره مننه. کور رمضان ګران اوریدونکو نظر هم واورېده د استاد شفیق. اوس له لغمان څخه حسیب الله را سره په ټلیفون دی. حسیب الله مهرباني وکړئ. حسیب الله ستاسو ځای لکه چې ښه نه دی، که جایم لږ بدل کړئ. خاله که چې ټلیفون قطع شو. په هر صورت ګران اوریدونکو زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولی شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډونوال کولی شي 0 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. نو نن د بحث موضوع ده د کوژدې پر مهال د د انجلی او د هلک رضایت. اوس له خوست څخه حبیب الرحمن را سره په ټلیفون دی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم حبیب الرحمن ورور، خې جوړې؟
ماشاءالله ډېره ښه روانه ده، کامیاب موضوع ده. خو دا خو اصل کې خلک حقیقت پټوي که نه؟ اسلام کې خو هر څه واضح واضح دي، د لور حق د زوی حق هر څه معلوم دي، خو موږ خو هغه څه لټوو، هغه څه کوشش کوو چې موږ خپل شخصي ګټه وینو، یعنی پیسې کې وینو، او دا شنو نور په دې هغه په دې اسلام کې څه حق ده ځنه مسلمان بوله.
حبیب الرحمن رو، حبیب الرحمن رو، تاسو نه زه پښتنه کوم،
دې حق ما خبر نه یو.
حبیب الرحمن رو، تاسو نه زه پښتنه کوم، دا خوست کې هم د غستون یو څه نسسته دي. یو پښتنه دا ده چې کله چې یو جلی او یو هلک کوژده کوي، د دوی د سن تفاوت موضوع څنګه ده؟ آیا تاسو په سیمه کې دا تفاوت توجه کیږي که د سیم کیږي چې یو جلی مثلا 15 کلن کې دی، یو 30 کلن کسته په کوژده کې، دا امکان لري دلته
ډېره؟ او په اصل کې صرف خوست ولایت خبره به نه کړو، په عام په مسلمانانو کې بیا خاصکر په پښتنو کې چې کوم ده، صرف د پیسو ده. مثلا یو جلکۍ کورنۍ سره خپل دوستان دي، غواړي چې دوستي ورسره وکړي او هلته کوزن وکړي که نه، نو پلار مو اخ کورنۍ غریبه ده، د پیسو په خاطر باندې مالدارې کورنۍ ته ورکوي، د ځوان خرابوي. اصل کې جلکۍ کومه ده چې مطلب مالدارې کورنۍ خبر نه وي، خبره بېزه نه وي، هغه جلکو کورنۍ سره خپلار مو ویلو کې په دې خاطر سره غریبان وي، مالی حالت دې کمزور وي. همداسې لکه خلک د خپل بچیانو لپاره کوم کوزن کوي، پښتن نه کوي، داسې کورنۍ سره مالدار وي، څه مطلب پیسې لري که نه، ځمکه او جایداد لري، نو اصل اصلیت ته نه ګوري، نه شریعت ته ګوري. او خبره هر یو سړی چې ګوري، ته به سوچ کوې چې هر یو پاکې خبرې ځانونه متدوسې بولي چې موږ هم بالکل عالمان یو، بلکې دوی له هر څه نه خبر وي. خو ما متاسفانه زمو سره څه کېږي، خپل عمل پسونه راځي، موږ سره خپل عمل ده، هر سړی په خپل کې ښه پوهېږي چې دا په اسلام کې دا راغلي دا راغلي دي، ځکه چې هر یو عالم
ډېره مننه ډېره مننه حبیب الرحمن له خوست څخه ستاسو نظر واورېدل سه. راځئ چې د استاد شفیق نظر هم په دې اړه واورو چې کله چې هلک او جلۍ یا ځوان او پیغله کوژده کوي، د دوی په مجموع کې د سن موضوع تفاوت څنګه ده؟ استاد، په کوژده او واده کې د عمر تفاوت دا هم یو موضوع ده، دا څنګه ده او دا موضوع څومره مهمه ده چې باید په پام کې ونیول سي؟ ځکه په ډیرو سیمو کې مثلا ګورو چې یو نارینه مثلا 30 کلن له یوې 40 کلن یا 30 کلن پیغلې سره هغه واده کوي، دا موضوع څنګه ده؟
د اسلام په دین کې د کوف یو مسله مطرح ده چې هغه کې څو اړخونه په نظر کې دي. یو دا چې کله چې نارینه او ښځینه سره واده کوي، نو باید د دې د دین یعنی دینی تمایل او دینی انتماع هم سره همغږي ولري، په دې معنی باندې چې دیندار سړی به دیندار سره واده وکړي. د هغې تر څنګ اقتصادي حل هم په نظر کې دی، که چیرې ښځه د اقتصادي پلوه یعنی پیاوړي وي او د هغه ښه ژوند واوسي، نو نارینه هم باید همغسې اوسي تر څو د ژوند هغه ستونزې په آینده کې هم سره په مخ باندې اوسي،
یعنې دا ځانګړتیا
په نظر کې. او د هغې تر څنګ دا خبره هم مطرح ځکه ده چې د عمر تفاوت هم ډېر په کار نه دی، که څه هم د نارینه عمر د ښځینه په رابطه باندې لږ زیات اوسي، خو د دې معنی دا نه ده چې بالکل وطن عمر د هغوی د دې مستحق شي، پرته مثلا 40 کلن د 40 کلن ښځینه انسان سره واده کوي، دا مناسب نه ده. ځکه چې د عمر په اوږدو کې د هر انسان هغه تمایلات او د هغې هغه لیدلوري تفاوتونه لري. که چېرې مثلا د پوخ عمر خاوند اوسي نو هماغسې غوښتنې لري، او که چېرې د کم عمر خاوند اوسي هغه هماغسې غوښتنې لري. نو که چېرته د عمرونو تر منځ واټن ډېر زیات اوسي نو بیا دا د ژوند کړکېچ را پیدا کوي. ځکه چې موږ فرض کړو مثلا د نارینه عمر 40 اوسي او د ښځینه عمر 15 یا مثلا د هغې نه پسې لږ ورپورته وي، نو ښکاره خبره ده د هر ژوند د عمر خپل غوښتنې دي او د هماغسې د هغې لیدلوری دی او د هماغسې د هغې غوښتنې دي.
بلې ګرانو اوریدونکو، تاسو واورید چې استاد شفیق وویل چې کله چې یو پیغله او یو ځوان سره کوژده کوي، یعنی د نارینه او د ښځې د کوژدې او نکاح پر وخت باید د سن تفاوت هم په نظر کې ونیول سي، نه ډیر نه وي چې 40 کاله او 25 کاله. په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي. دغه راز استاد شفیق د خپلو خبرو په یو برخه کې دا هم وایي چې کله چې یو ښځه کونډه شي او هغه دوم ځل کاکی، نو دا غره زیات هم باید ډیر شرط دی، اساسی خبره ده، باید هغه ته پام وسی او باید لپامه ونه غرزول سی. د نن ورځې د بحث وخت هم دومره وو. لګران اوریدونکو نه ډیره مننه چې خپل نظرونه له موږ سره شریک کړل. موږ د بحث ته غوښتي یو استاد عبدالبدی سیات د کابل شریعت استاد خو مصروف وو او ویل